لاس بجیشوی دا سجی رادیو د دې صد خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیو خبري شي او په انټرنیټ کې په سجی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې مو له طالبانو سره د سولې د خبرو له تازه جزئیاتو خبرو چې په دې اړه ځینې پرمختګونه شوي دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له قسیم سولمل څخه.
لمړی همدا مهم خبرونه سرخطونه. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله وغندله. د ملي امنیت ریاست په بلخ کې درې سړي تښتونکي نیولې دي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې لښته لښته څلور وسلوالو د پاکستان پولیس ته نشته د هند په خاوره کې پر وی پوځي اډې ډزې کړې دي. دا هم پوره خبرونه. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وغندله. در خبر پاڼه د شغلی غنی په حواله وایي پر بیگونه خلکو داسې تروریستي حمله په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تیر ورځ په یو رستوران کې چاودنې دوه تنه وژل او پنځلس تنه یې ټپیان کړه. په خبر پاڼه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرو ته اشاره سوې. ولسمشر غنی په حواله ویل سوې چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره حق کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بیگونه انسانان وژني. ټاکل سوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د روان میلادي میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د خبرو تمرکز به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي وي. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت یا داعش د څوارلسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په چین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي.
تیرو څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې په ننګرهار کې پنځویشت داعش وسلوالو کې مرزوبله اړولې ده. په دغه بریدونو کې چې تېره شپه د چین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول، څوارلس داعش وسلوال وژل شوي دي او دولس نور ټپیان شوي دي.
په ختیځ کې د داعش پر ضد پوځي عملیات له تیرو پنځو ورځو راهیسې روان دي. د ملي امنیت ریاست په بلخ کې درې سړي تښتونکي نیولي او د هغوی له منګلو یې یو اتلس کلن ځوان خوشي کړی دی. د دغه ریاست په یو بیان کې راغلی چې دا تښتونکي د بلخ له شولکرې ولسوالۍ څخه د ملي امنیت موظفینو د عملیات په نتیجه کې نیول سوي دي. بیان زیاتوي چې دې کسانو د تښتول سوي ځوان له کورنۍ څخه دغه د خوشی کېدو په بدل کې د یو لک امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. په بیان کې دغه تښتونکو د نیول کېدو نیټه نه ده یاده سوې. ټاکل سوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یو ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان له زیمبابوې سره د پنځو یو ورځنۍ لوبې لړۍ پیل کړې ده چې د دې لوبو لومړۍ او دوهمه افغانستان ګټلې ده او نن یې درېیمه مسابقه ده. د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته د نننۍ لوبې په اړه داسې وویل:
واکن د افغانستان د لوبډلې مورال خو پیلن ډیر کوي دی او نننې لوبي تمر ډیر شامه د ګډرو یو ښه خبره ده. د زمونږ تر هغه لوبغاړي راشد ارمان چې دغه ویزه مخکې نه وسه دغه ویزه سوی دغه هم نیراوره شه دی د ټیم غړی دی. نو ان شاء الله ز د نن لوبي ته ډیر امیدوار یم او کچې ته نن دغه سیالي موږ ګټو نو د زیمبابوې سره د یو ورځنی سیالي سیریز هم د افغانستان په نامه کیږي.
نننې لوبه د افغانستان په وخت ماپښین په درې نیم بجو پیل شي. لشتر لژه څلور وسلوالو د پاکستان پولیس ته نشته د هند په خاوره کې پر وی پوځي اډې ډزې کړې دي. د یو هندي مسول په وینا دوه بریدکونکي وژل سوي دي. مسلمان مشکوک یغیان د پټانکوټ په سیمه کې اډې ته نشي سوي خو ونه توانیدل چې هغه سیمه ته چې هلته جنگي هليكوپټر ولاړ دي ورسیږي. پټانکوټ پر هغه لوی لارې پرته سیمه ده چې د جمو او کشمیر سیمه له نور هند سره تړي. د برید په داسې وخت کې سوی دی چې دغه دوه هیوادونو ترمنځ د سولې هڅې زیاتې سوي دي او نږدې اونۍ مخکې د هند صدر اعظم پاکستان ته ولاړی او له خپل پاکستاني سیال سره وکتل. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد څلورویشت هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. د ائتلاف په یوې اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره سوه راغلی دی چې تلفر سیمې ته نږدې د داعش نه سنګرونه او څلور پلونه چې د ډلې ترې کار اخیست له منځه وړل سوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موسل ښار شاوخوا او همداراز رمادي ښار ته څیرمه سوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د سوریه په رقه ښار کې د داعش د تیلو زیرمې په نشه کړې دي. د حملې په داسې وخت کې وسوې چې د فرانسې دفاع وزیر په اردن کې هغه دې ته ورغلی و چې له هغه ځایه فرانسوي الوتکې پوځي عملیات ترسره کوي. اخوا عراقي ځواکونه وای په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د داعش تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې و آزاد سوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنیو له ویرې سپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راووتل. د عراق حکومتي ځواکونو د تېر یکشنبې په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ. رمادي د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د رمادي د پولیسو مشر ویلي چې د ښار د تلاشۍ او پاکولو په عملیاتو کې د داعش ډېر مشکوک وسلوال چې غوښتل یې په عادي خلکو کې پټ سي نیولی دي. مصري چارواکي وایي د نیل په سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه سوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړې له اوبو را ایستلې او روغتون ته یې لېږدولې دي. چارواکي زیاتوي چې ډوبې سوي کښتۍ د اوو کسانو د انتقال ظرفیت درلود خو 14 تنه پکښې سپاره وه. سعودي عربستان په بغداد کې 15 کال وروسته خپل سفارت پرانیست. سعودي عربستان په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت وتړه چې صدام حسین د کویت د نیولو امر وکړ. د عراق لپاره د عربستان سفیر سامر السبحان ال عربی تلویزیون ته ویل په عراق کې د عربستان د سفارت له پرانیستلو سره به دواړه هیوادونه وتوانیږي چې د افراطي ډلو پر ضد همکاري وکړي. پخوا عربستان عراق تورن کړی و چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او همداراز انتقاد کوه چې په عراق کې له سنیانو سره تبعیض کیږي، خو بغداد دا تورونه رد کړي دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدودیف ویل اوکراین ته د ګازو بیه ټیټه کړې ده څو دا قیمت اروپایي بازارونو ته له صادرېدونکو ګاز سره نږدې سي. پخوا روسیې یو متر مکعب ګاز پر اوکراین په $210 پلوره او اوس یې قیمت $212 ته راکښته کړی. تر دې مخکې د اوکراین د انرژي وزیر ویلي و چې هیواد یې په دې شرط چمتو دی چې د 2016 کال په لومړیو درو میاشتو کې د روسیې ګاز وپیري چې نرخ یې په هر زر متر مکعب کې $200 ته ورسیږي. په اروپایي بازارونو کې اوس هر زر متر مکعب ګازو بیه $180 ده. د اوکراین په تړاو په بل خبر کې راغلی چې د دغه هیواد په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسپلوه بیلتون غوښتون کې پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان سوی اوربند مات کړی دی. د اوکراین پوځ پر نوویل چې د پنځم بل لورسي راهیسی په ختیځ شهر دونباس کې د دوی پر مرکزونو دوی حمله سوي دي. په دې حمله کې چاته زیان نه رسیدلې، خو بیلتون غوښتون کې ادعا کوي چې پروند ختیځ شهر دونسک پر یو کلی او هوایي ټکر د پوځ په حمله کې یو عسكر وژل سوی دی. بیلتون غوښتون کوي لدی چې د اوکراین پوځ پنځشنبه راهیسې یو لسواره اوربند مات کړی دی. او د جرمنی په مونشن ښار کې د ریل ګاډي مرکزی تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري لامل تړل سوی او پرون بیا پرانستل سو، خو چارواکو ویلي چې په ښار کې وضعیت جدید دی. د مونشن د ریل ګاډي مرکزی تمځای او د ښار په لویدیځ کې د ریل ګاډو یو سټیشن د نوي میلادي کال په شپه وتړل سو. د مونشن پولیسو له اسلامي دولت داعش سره د تړلو وسلوالو لخوا د انتحاري حملو د چيتي کوښ خبرداري ورکړ. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه نړۍ ورستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له تازه جزئیاتو خبرو. په دې خبرونه کې مو له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا نظر هم اخیسته.
هغه شرایط چې مخالفین لري چې معقول شرایط و هغه به منل کیږي، چې غیر معقول و یا عملي نه و هغه باندې به ټینګار نه کیږي.
په خصوص کې دولتي عواید زیات شوي.
زمات د دیار لسو درنه ویل مریض کال عایدات وسو یو شپیت میلیون افغانۍ، اما د دیار لسو څلور نوی کال راټول شوی عواید 908 میلیون افغانۍ دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو چې پکې په نری رنج متخصص ډاکټر شخیدل لري او تاسو ته معلومات ترکوي. تمه ده چې راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان استازي د درویو هیوادونو پاکستان، امریکا او چین له نمائندګانو سره غونډه وکړي او په دې غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي خبري وشي. له طالبانو سره د سولې په خبرو کې تازه معلومات له خپل خبريال اسد الله لودین څخه اخلو چې د ازادي راډیو د کابل استودیو را سره ده. لودین صاحب، تازه معلومات څه دي؟
ډیر مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د سولې پاړه باندې یا په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه پاړه کې څه هم ډیر پرمختګ نه دی شوی، خو افغان حکومت ویلي چې دوی چمتووالی لري دغه کوم غونډه ته چې په اسلام آباد کې د جنوري په 11مه جوړیږي، او د افغانستان له خوا به د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزی په دغه غونډه کې ګډون کوي. د پنځمې پورز شکل ولسمشر اشرف غنی د غونډې ته اشاره وکړه، نو هله مندې خو د چې دغه غونډه به نتیجه ولري، او دوی له واځي پیغام او له واځي درې سره په دې غونډه کې ګډون کوي. هغه درې زاده چې د پاکستان سره موافقه شوه چې هغه طالبان چې سوله خوښون کې دي او هغه طالبان چې جنگ غواړي، د هغو طالبانو ترمنځ باید تفکیک او توپیر وشي. ولسمشر ویلي چې کوم طالبان چې سوله غواړي هغه سره به د سولې خبرې کوي، او له پاکستان سره موافقه شوه هغه طالبان چې سوله خوښون کې نه دي، له هغه سره به په ګډه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو مبارزه دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې یه کارپوهان یو موضوع یادوي چې د سولې په برخه کې دقیق ادرس افغان حکومت سره نشته. دوی وایي چې طالبان په څو ډلو، په ځنګړې توګه په دوه رسمي ډلو ویشل شوی، چې د یو ډلې مشر مولا اختر محمد منصور کوي، او د بل ډلې مشر هم مولا محمد رسول، چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ځان د طالبانو د بل ډلې رهبر اعلان کړ. طالبان وایي چې کارپوهان وایي چې همدې موضوع د افغان حکومت څخه د سولې ادرس ورکړي، خو طالبانو په یو نوې خبره شوی خبر پانه کې چې غاګي هم ور سره دی د طالبانو د مرستیال مولا هیبت الله په حواله ویلي چې د طالبان رهبری په دې هڅه کې ده چې تر خپل منځ اختلافات یا موجوده سوء تفاهمونه لمنځه یوسي. او دوی وایي چې په دې برخه کې په دې ورسره کې د مولا اختر محمد منصور کسان فرا ولایت راغلي وو، او هلته علما سره یو ګډه غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې هدف هم دا و چې خپل منځي اختلافات د طالبانو هوار شي. دا چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو حل ځلې څومره له دې سره اړیکه لري چې په اسلام آباد کې دوی له یو موقفه یا له یو دریزه د سولې په خبره کې خپلور اخیزه غونډه کې برخه واخلي، دا تر اوسه روښانه نه ده. خو د سولې شورا او د غرازین نور کارپوهنه او د ملي شورا شمیر غړي په دې تاکید کوي چې طالبان باید تر خپل منځ اختلافات لمنځه یوسي، او د حکومت لور اړخیزه غونډه چې کیږي او کوم چوکاټ چې رامنځته شوی باید له دې نه ښه استفاده وکړي، او دوی په پیوړی د ریسره حالت برخه واخلي تر څو خپل موقف او شرایط روښانه کړي. او د سولې مهم ادرس هم چې دوی دي، د دوی حضور پرته به د سولې خبرې هم نتیجه ورنکړي. بل لورته په ملي شورا کې هم نن دا موضوع راپورته شوله. د ملي شورا بحث شو به وړاندې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې ده. د ملي شورا د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ویل چې اصول اساسي شرط باید وي چې اوربند وشي. دوی د کابل د تیر ورځې یا د تیر ماښام حمله ته اشاره ویل چې دا سره رقم د سولې خبرې د چهالته د سولې د خبرو یادونه کیږي، هلته څلور اخیزه غونډه یادونه کیږي، او اوربند تر اوسه نه دی شوی. د دوی او د عام خلکو غوښتنه ده چې د سولې له خبرو مخکې یا د سولې د غونډې مخکې باید په دې توافق وشي چې په افغانستان کې جنگیدونکو وسوال مخالفین باید اوربند ته غاړه کیږي، او بیا د سولې خبرې هم کامیابې دی شي. خو معلومه بشي چې د سولې په اړه د اسلام آباد څلور اخیزه غونډه چې د جنوري په 11مه کیږي نتیجه به ورکړي، او کنه وایي دغه غونډه به د دې باعث چې په افغانستان کې اوربند وشي، او کوبه بیا هم د تیر په څیر نتایج ونه لري او افغانان به بیا د جګړې په اور کې سوځي.
بلې، لودین صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د مولا اختر محمد منصور استازي یو اعلامیه استولې ده، او په هغه کې ویل دي چې دوی غونډه سره کوي سو د طالبانو خپل منځي اختلافات هوار شي. تیر ورځ د طالبانو د بلې ډلې مولا محمد رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي رډو ته په پراکې ټلیفون کړی او ویلی و چې دوی په کوټه کې د طالبانو له دې بلې ډلې سره په خبرو بوختي، او غواړي چې خپل اختلافات اړخته کې ورځو. کابل ته له کابل خوشحال خلیل په ټلیفون را سره دی. خلیل صاحب، زما د همکار اسدالله الدین څرګندونې مو واورېدې چې ځینې کسان په ولسي جرګه کې هم دا انتقاد کوي چې باید اوربند وشي او بیا د افغانستان حکومت مخ ته لاړ شي او د سولې خبرې پیل کړي. تاسو څه نظر لري؟ بلې، فکر کوم ټلیفوني رابطه مو له کابل سره نه ده ټینګه شوې. خلیل صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟ بلې، خلیل صاحب تاسو زما آواز نه اوري؟ بلې، لودین صاحب تاسو اوس هم را سره یاست؟ بلې لودین صاحب،
بله او
لودین صاحب
بله زیم
بله کبیر ته بیا هم د دې سولې خبرو تراشو دا ولسی جرګې کې کوم کسانو انتقاد کړی دی چې باید لومړی وربند شي نو خبر خو تر اوسه پورې لا معلومه نه ده د څلور اړخیزه غونډه په دې باندې خبرې کوي چې آیا له طالبانو سره خبرې وشي و نشي په کوم شرط خبرې وشي آیا وربند وشي او فکر نه کوي چې د وربند مسله باید په هغه وخت مطرح شي چې په هغه غونډه کې طالبان خپل حضور ولري
دا موضوع که څه هم له وخت مخکې د اوربان لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه اوربان به هغه محل کې چې طالبان په دې غونډه کې برخه اخلي خو یو انتقاد په افغانستان کې اومده داده د ملي شورا غړي همیشه مطرح کوي عام خلک مطرح کوي د نظر خوندار مطرح کوي چې کله هم کوم پاکستانی چارواکي کابل ته سفر کوي لکه چې تیرونه د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف کابل ته سفر درلود نو هغه سفر نه ورسته کابل کې یو دوه انتحاري حمله کیږي او په یو ډول سره حکومت ته خو دلکی چې بار د طالبانو سره سوله وشي خو انتقاد دادی چې د ملي شورا غړي وای چې همیشه د سولې خبري یادېږي همیشه پاکستان وای چې د پاکستان خبره به د افغانستان په ضد نه کارول کیږي دوی وای چې بل اخر ول اوربان نه کیږي ول سولې په خبرو کې مستقیما پاکستان په طالبانو فشار نه راوړي چې تاسو په افغانستان کې حمله بند نه کړئ موږ په تاسو باندې فشار راوړو همدا انتقاد په پاکستان باندې چې دوی په افغانستان د افغانستان په وسوال مخالفینو یعنی طالبان باندې نفوذ لري حالت ارتزای ورکړي حالت ارتزای جوړ کړی دي پټنځایو نه لري حالت غونډې جوړوي نو ول پاکستان بل اخر دوی مجبورین چې په افغانستان کې اوربندو کې تر څو د پاکستان هغه جمعنه چې افغان حکومت ته ورکوي هغه یو رښتینې بڼه پیدا کړي
لودین صاحب مننه همدغه د پاکستان د اوربند په برخه کې له خوشحال خلیل به هم دا پوښتنه وکړو چې اوس هم ټلیفوني رابطه ټینګه شوې ده خلیل صاحب زما همکار اسدالله لودین وویل سي یو شمېر کسان په کابل کې دا خبره کوي چې پاکستان باید طالبان اوربند ته سلا کړي آیا پاکستان په طالبان باندې دغومره واک لري سي هغه ته وایي چې تاسو له جګړې لاس واخلئ او اوربند ته مخه کړئ
البته که چېرته مونږ دا مونږ چې طالبان د پاکستان نیابتی جګړه ماران دی او په افغانستان کې د هغوی د منافعو لپاره جنګیږي او دا خبره نن سبا ټولو ته ثابته شوې ده نو طبعا کله چې مذاکرات کوي هغوی کولی شي چې طالبانو باندې فشار راوړي او یا د اقل طالبانو ته ووایي چې اوربند وکړي او جنګ محدود کړي او قطع یې کړي او د څه وخت لپاره چې تر څو مذاکرات وشي نو دا کار امکان لري طالبان کولی شي ممکن ځینې ډلې ټپلې د طالبانو جلا شوي دي هغوی د پاکستان د حکومت له اثرات اثر ته ونه لري او هغوی مستقل عمل وکړي خو په مجموع کې د جنګ دومره شدت روان ده اوس دا کومولی شي وطن پاکستان دا کار کولی شي دا غوښتنه د افغانستان د افغانانو د افغانستان د خلکو د نورو مدني ټولنو دا په ځای غوښتنه ده پاکستان که غواړي شي خلکو ته د افغانستان خلکو داسې یوه نښه ښکاره کړي چې واقعا دوی صادق دي په افغانستان په سوله کې نو دا کار کړی شي
خلیل صاحب د دې له خاطر چې څلور اړخیزه غونډه لا نه ده جوړه شوې او طالبانو سره مخامخ خبرې لا نه دي شوې د دوهم ځل لپاره فکر نه کوي چې د اوربند مسله که اوس مطرح شي ورله مخه ده
البته دا مسله درسته ده چې کله اوس مذاکرات پیلېږي مخکې له مذاکراتو کې به دغه د اوربند مسله ځینې نور مسله افغانستان مخکلي غوښتنه لري پاکستان مخکلي غوښتنه لري نو په هغه کې یو غوښتنه د افغانستان د خلکو او د پاجمو کې د ټول افغانانو د وختونه چې دا ځل مذاکره چکیږي او هغه نه اوله خبره باید د افغانستان د افغانانو هم د اوربند مسله پاکستان سره وي او همدغه چې ورو ورو د اوربند نه بعد دغه ډلو د سولې بهیر ته راوستل دي نو چې اوربند شرط کې لومړنی شرط دا او هغه دا اوس خو اوس په عمل مذاکره نه شروع شوي خبرې لا شروع شوي نه دي دغه خبره چې هغه ځای ته رسي نو طبعا اوربند مسله به کې جدي اړتیا ده او البته دا مذاکراتو کې مطرح کېدل چې اوس واقعا لا تر خبرې شروع شوي نه دي نو مخکې له دې نه چې مذاکره پیل شي د اوربند مسله فکر نه کوم دومره هغه وسی
بله
خو طبعا همدا چې په هغه پرنسپ کې سول باندې سلا راغلې ده د ټولو خواوو او سره رسیدو غونډه به جوړیږي او بل اخره به دا یو نتیجه ورکړي نو هغه وخت کې دا موږ خپل سمطره او زمونږ یو غټه وخت هم دی
خلیل صاحب د افغانستان په حکومت باندې د سولې د خبرو په ارتباط دا انتقاد دی چې ولې افغان حکومت له رسنیو سره د سولې د بهیر جزئیات نه شریکوي ترنګ آیا د افغانستان حکومت ته په کار نه دیسه ل رسنیو سره دغه معلومات شریک کړي چې دوی له طالبانو سره د خبرو په ارتباط څومره مخته تللی دي او په اسلام آباد کې به څه خبري کوي او داسې نور
طالبان د افغانستان حکومت
طالبان تر رسول د ټول افغانستان د خلکو په ژوند باندې اثر کوي. د افغانستان ټول جنگ او اوستنګ د دې جنگ پورې تړلې ده. نو تمن دومره غټه سیاسي معاملات چې کیږي دا د افغانستان د خلکو د رسنیو د ټول حق ده چې د مسایلو خبر شي او جزئیات نه خبر شي. خو البته په ځینې مسایل ممکن زر رسنیز نه شي او دا خبره دا منطق هم دوی په زیاده دلته په داخل کې افغانستان کې ټول په یو خوله نه دي د سولې په برخه کې. دلته مختلفې ډلې ټپلې دي، هر یو دغه ته دغه سولې دغه بهیر ته د خپلې دید له زاویې نه ګوري او د خپلو مفاداتو له نظره ورته ګوري. ممکن که چیرته ځینې خبرې هغه خبرې چې تر اوسه پورې لانې هایي شوي نه دي او مخکې له وخت نه رسوا شي یا رسنیو ته درز وکړي، ممکن د سولې په پروسه باندې ډېر بد تاثیر وکړي. د دې تجربه موږ تاسو په دیارلس کلونو کې لرو. کله به هم چې داسې یو خبره مطرح کېدله د دوو غاړو تر منځ، نو هغه خبره به چې لیک شو د باندې او رسنیو ته راووتله، نو بالاخره به هغه خبرې په ټپه ودرېدلې. نو هغه ځای پورې چې لازم وي او په مجموع کې هغه تصامیم چې نه نیول شوي هغه نه مخکې جزئیات فکر نه کوم ښه چې خلکو سره هغه شریک شي. موږ کوو چې تر څو هغه مسله پخه شي او بالاخره توافق چې ته ورسېږي، نو که بیا شریک شي د ټولو خلکو حق داسې مسایل نور خبر شي چې افغانستان خلک افغانستان حکومت پاکستان سره په کوم مسایلو باندې خبرې کوي. او دا خبرېدل حق دي، خو هر څه یو حد او اندازه لري. که وخت نه مخکې دا خبرې راوځي ممکن دلته ځینې د فشار ډلې زیاتې دي په کابل کې، هغوی له دې نه د خپلو سیاسي وسیلو په توګه استفاده کوي او حکومت فشار وړي. بالاخره د سولې دا پروسه ممکن له خنډ او ځنډ سره بیا مخ کړي.
بله، یوه بله موضوع، ځینې کسان دې ته خوشبینه دي د افغانستان حکومت به دا ځل د سولې په خبرو کې د چین او د امریکا په ملاتړ په پاکستان باندې فشار راولي چې طالبان د سولې خبرو ته کښینوي. له دغو دوو هیوادونو څخه د فشار د الې په توګه کابل څومره استفاده کولی شي؟
اصل کې موضوع کې چې موږ تاسو د پاکستان رسنۍ په دا وروستیو کې وګورو، د پاکستان هغه کوم سیاسي رهبران چې کوم دي یو وخت کې د طالبان نه حمایت کوي په افغانستان کې پخکاره، هغوی عملا اوس ډېر ښه خبرې کوي د افغانستان د سولې باره کې. لکه تېره ورځ مولانا فضل الرحمن په کوټه کې د چین او د پاکستان ترمنځ د لویې لارې د پرانستې په ورځ ونیولې چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، ځکه موږ منځنۍ اسیا ته رسېږو. نو د مولانا فضل الرحمن له خولې نه داسې یو خبره چې هغه کسان له خولې داسې یو خبره چې یو وخت کې به په افغانستان کې جنګ تشویقوو او دې ته به جهاد ویلي او طالبانو تر شا به ولاړو، هغوی دغسې د سولې خبرې کوي. نو دغه هغه مثبت علایم دي چې معلومېږي چې د پاکستان په مجموع کې حکومت دا ځل خپله هم دې ته حاضر شوی ده چې د اقل یو څه نرمخ وښيي. او بله خوانه چې د روس او د چین او د امریکې د استازو موجودیت په خپله دا ثابتوي چې پاکستان دغه فشار منلی ده او هم دغه فشار پرې روان ده. نو طبعا ممکن دا ځل ډېره هیله مندي شته چې یو نتیجې ته سره ورسیږي او پاکستان دا ځل نشي کولای د دومره نړیوالو قوتونو په مقابل کې هغه رقم ته په اصطلاح سپین سترګي وکړي او دواری دا خبرې رد کړي. خو دا ځل خوشبیني دواړو خواوو کې زیاته ده. افغانستان خلک دلته خو حتما تمایل زیات به د سولې لپاره، پاکستان کې هم هغه علاقات چې جنګ طرفدار وو هغوی هم نن سبا د سولې خبرې کوي، د سولې اوازونه اوچتېږي. خو که چېرته دې نه وروسته مذاکرات کېږي او مذاکراتو په وخت کې د اوربند مسایل مطرح شي او داسې د ښکاره نښو نښانو نور موږ وګورو چې واقعا پاکستان همکاري کوي او جنګ شدت دغه اوس چې روانه ده کمیږي، او بالاخره د دغه سولې پروسه کې چې د ټولو افغانانو هیله ده، د ټولو اخوا دېخوا ولسونو هیله ده، نو دې ته به انشاءالله سره ورسیږي.
خوشحال خلیل مننه، او له اسدالله الدین هم مننه کوم چې له کابل په ټلیفون را سره وو. اسدالله الدین به بیا هم په خبرونه کې را سره وي، ځکه چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوي او دا وړاندې کوي. په بي خبرتیا پسې بیا هم د سولې مسله سارو او د افغانستان د سولې د عالی شورا نظر په دې ارتباط سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله من ده چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالی شورا ویان شاهزاد شاهد ازادي راډیو ته وویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او په تیره پاکستان باید دې مذاکراتو ته رښتینی ووسي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان شاهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجنډا په حق لس نه وایي، خو تاکید کوي چې افغان حکومت د دازل د سولې د مذاکراتو لپاره جدي عمل وکړي. د مذاکراتو پر افغانی کولو هم تاکید کوي. ښاغلی شاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منده ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکو هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
منګ به د سولې عالی شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید دی چې دغه ځله منګ دغه ناستې چې دي دا د تصمیمګیرۍ مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي. سولې د عالی شورا غوښتنه دا ده چې سولې دپاره یو دقیق طرحه جوړه شي او ټولو جوانبو صادقانه همکاري او هغه شرایط چې مخالفین یې لري چې معقول شرایط وو هغه به منلی کېږي، چې غیر معقول یا عملي نه وو په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. ښاغلی غنی دا هم وایي چې کومې ترهګرې ډلې چې د سولې له دې بهیر سره نه یوځای کېږي پر وړاندې به عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظري وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پښه لنډه کړي.
زه وایم چې د افغانستان دولت په دغه برخه کې خپله هوښیاري ساتلی وای، او دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خوا وي یا چین زموږ پر خوا وي زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي. او صلح ده هغو هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او په ځینو نورو هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کېږي چې داعش هم په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
کارپوهان دا هم وایي دغه ناسته به هغه مهال ښه نتیجه ورکړي چې افغانستان پرې نږدي چې پاکستان ځینې د ځان په ګټه کار واخلي. فدا محمد نظري دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغیز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغیز د سولې پر اړخ راوڅرخوي.
د کابل نننیو ورځپاڼو هم له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه راپورته شوو بحثونو او د دغو بحثونو احتمالي نتیجو ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د نوي زیږدیز کال په لومړي ماښام ځانمرګي برید او د سولې تته راتلونکي په سرمقاله کې راغلي چې په کابل کې د تیر ورځې انتحاري حمله په داسې حال کې وشوه چې افغان حکومت ویلي چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د حمله کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف له هغه سفر وروسته وشوه چې افغان چارواکو ته یې پکې ډاډ ورکړ چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد نه کاریږي. د سرمقاله لیکونکي په باور حکومت باید د پاکستان په وړاندې محتاط او زیرک اوسي، دا ځکه چې پاکستان له افغان حکومت سره د ژمنو په عملي کولو کې صادق نه دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سولې په اړه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې سوله له نوي لیدلوري کله پخواني. په سرمقاله کې راغلي چې طالبان اوس په څو ډلو ویشل شوي او افغان حکومت ته د سولې لپاره د دقیق آدرس پیدا کول هم ستونزمن شوي دي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې دغه کار تر شا هم د پاکستان لاس دی، څو یو ډله طالبان د امتیاز اخیستو او نړیوالو فشارونو د کمولو په هدف د سولې خبرې ته کینوي او بله ډله د جګړې په ډګر کې فعال وساتي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت باید د نړیوالو په مرسته پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه جوړیدونکې غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو بنسټ کېښودل شي. په سرمقاله کې راغلي چې دا ځل په پاکستان هم د سولې په برخه کې ښه رول ولوبوي، ځکه چې د امریکا په کالیفورنیا کې هم وروستی برید د هغې میړه او ښځې لخوا وشو چې د پنجاب اصلي اوسیدونکي وو. د سرمقالې لیکوال ویلي طالبان هم اوس په دې پوه شوي چې پردی جګړه پرې تپل شوې او د ورځپاڼې په باور که سیمه او نړۍ د ځان امنیت غواړي باید د افغانستان د سولې لپاره هڅې همغږي او ګډې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
آغا ولی له هلمند لیکي یو ماشوم د چوري ولسوالۍ دی، نوم شوکت الله، د پلار نوم شفیق دی او دی وایي چې موږ پیدا کړی دی. بیا خپل د ټلیفون شمیره پرې شې ده که د هر چا خپل وي. د ده په وینا دغه ټلیفون شمیرې ته دې زنګ ووهي. زه دا شماره یادومه: 0 اویا شپېته نهنوی دریش پاش دری یو تل بیا به تکرار کرم سفراویا شپیته نه نه دریش پاش دری سناولا صفت لزابل علی که لزابل پا مرکزی روختون که مریضانو تا دوانه ورکبی عادل عادل د غزنی له ګیلان لې کې کاشف غنی له طالبانو سره سوله کوي د طالبانو ټول شرایط ته ومني خو عبید الله له کابل لې کې طالبان ترستان دي سوله ورسره په کار نه ده مته الله له روزګان لې کې د خاص روزګان د ولسوالي لوی لار شپږ میاشتې کې چې بند ده حکومت باید غم وخوري لاس په چاو دیش دقیقې شپې لنډ خبرونه له قسیم سوله مل څخه اور
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وای حکومت باید د سولې او جګړې پالیسی د دغه جرګې سره په مشوره جوړه کړي تمه کېږي د جنوري په 11مه په پاکستان کې د کابل اسلام آباد واشنگټن او پیکینګ د اساسو په ګډون د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو څلور اړخیزه غونډه جوړه سي په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش د 400 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې درې تنه سړي تښتونکي نیولې او د هغوی له منګولیو یو 13 کلن ځوان خوشي کړی دی نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجې کې یو ورځنۍ لوبه کوي لږ تر لږه څلور وسلوالو د پاکستان پولې ته نږدې د هند په خاوره کې پر یوې پوځي اډې ډزې کړې دي د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد څلوروي شوی بریدونه ترسره کړي دي په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده عراقي ځواکونه وایي په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړې د پراخېدو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري سعودي عربستان په بغداد کې 25 کاله وروسته خپل سفارت پرانیست د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسپلو بلتون غشتون کې پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان سوی اوربندې مات کړی دی او د جرمني په مونشن ښار کې د ریل ګاډي مرکزي تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري لامله تړل سوی او پرون بیا پرانستل سو
پولندو خبرونو کې مو یو خبر دا و چې په ننګرهار کې په تازه او هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش لږ تر لږه 14 غړي وژل شوي دي په دې اړه د ننګرهار د والي د ویان څرګندونې د فرشتې جلال زی پر راپور کې
د ننګرهار د والي ویان اتاولا خوګیانای وایي چې له 15 ورځو راهیسې په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي د شاغلي خوګیانی په وینا تیر شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو پر پناه ځایونو بمباري شوې دي
په ننګرهار کې شپږ ویشت داعش وسلوالو کې مرزوب له اړولې ده په دغه بریدونو کې تیر شپه د اچین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول 14 داعش وسلوال وژل شوي دي او 12 نور ټپیان شوي دي
د ننګرهار د والی بیان زیاته کړ چې تر دې مخکې د دې ولایت په ځینې نورو ولسوالیو لکه چپرهار او هسکمینه کې هم هوایی حمله شوې او په وروستیو 15 ورځو کې د داعش لشتلجه سل وسلوال وژل شوې دي د افغانستان د هوایی قواو په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه ونډنه لري مخکې داسې رپورټونه خپره شوي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هڅه کوي چې په ننګرهار کې د خپلو فعالیتونو مرکز جوړ کړي د ننګرهار د والی بیان په دې اړه چې داعش ولې په دې سیمه کې د پښې ټینګولو هڅه کوي ازادي رادیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی او دا ولایت یو ترانزیتي سړک لار لري او د ترڅنګ د کابل ایرما ولایت دی دغه لارې هر مخالف کولای شي چې په اسانه ډول مرکزي ادارې ته یو ګواښ جوړ کړي وخت نه افغان امریکایي ځواکونو هر کوم چې دوی پلان درلود چې ننګرهار مرکز وګرځوي د مخې ونیول
د ننګرهار چارواکي وایي چې زیاتې سیمې اوس د داعش له وسلوالو پاکې کړې دي د ننګرهار د والی ویاند وویل چې د ولایت ته په اسانۍ وسلې رسیدلای شي ځکه سرحدي ولایت دی او غرنۍ سیمې زیاتې دي او د دولت په لوړه سطحه باید پر دې مسله غور وشي د ننګرهار د والی ویان په دې ولایت کې د داعش د وسلوالو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دی ورکړي خو وایي چې د پاکستان په ګډون د ځینی بهرنیو هیوادونو وسلوالي شای رهبری کوي د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په ختیځو سیمو کې پروانو په پوځي عملیاتو کې زیاتې وسلې او چاودیدونکي مواد تخریب شوي دي
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې حکومتي عواید 120 میلیونه افغانۍ زیات شوي دي دا خبره تیر ورځ د خوست والی په خوست شار کې لرسنه یو سره په یو غونډه کې وکړه. نجیب الله الخیلی راپور راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر لمریز کال د عوایدو په پرتله سږني عواید نږدې 40% لوړ شوي دي. د جمعې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي په یاد ولایت کې په یوه خبري ناسته کې د رسنیو خبریالانو او استازو ته وویل چې ښه حکومتوالي تر یوه بریده د عوایدو د فرار مخنیوی، همدارنګه د امنیتي او عایداتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډېرېدل د دې لامل شوي چې د عوایدو اندازه د تیر کال په پرتله ډېره شي. خاغلی حبیبي وړاندې وویل چې د تیر کال د عوایدو اندازه 1.1 میلیون افغانۍ وه، چې سږکال عواید تر دې مهاله 9.8 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي چې دا په سږنیو عوایدو کې 19.26% لوړوالی ښیي.
زموږ د 1309 لمریز کال عایدات 1.1 میلیون افغانۍ، اما د 1409 کال راټول شوي عواید 9.8 میلیون افغانۍ دي، چې د فیصدۍ له مخې 19.26% او د رقم په اساس 1.4 میلیون افغانۍ زیادت ښیي.
خوست والی حکم خان حبیبي د عوایدو د ډېروالي لاملونه یو شمېر هغه اقدامات په ګوته کوي چې د عوایدو د ډېرېدو په خاطر د سیمه ییزې ادارې له خوا ترسره شوي دي.
ښه حکومتوالي د عوایدو په برخه کې د فرار نه مخنیوی، د شفافیت او حساب ورکونې میکانیزم و چې الحمدلله په تېرو شپږو میاشتو کې کاملا پلی سي، بل د امنیتي او د عایداتي ادارو ترمنځ ښه همکاري او ښه همغږي وه چې د عوایدو په زیاتوالی کاملا مثبت تاثیر درلودلی ده.
خوست والی په خپلو خبرو کې د عوایدو د اوسنۍ کچې څخه هم د لوړولو ځینې لارې چارې په ګوته کړي. د ویل کچېر غلام خان بندر لاره چې تر اوسه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بنده پاتې شوې خلاصه شي او رسمیت پیدا کړي، نو د ګمرک سګنی 500 میلیون افغانۍ عواید به تر 8 او 9 میلیون افغانۍ پورې لوړ شي. د خوست چارواکي داسې مهال په یاد ولایت کې د حکومتي عوایدو د 40% لوړوالي خبرې کوي چې همدا اوس خوست ته په قاچاقي او پټو لارو له ګمرکي محصول پرته مالونه داخليږي. کتون کې په دې باور دي کچېرې حکومت د خپل ټولو عوایدو پر راټولولو او د راټولولو په بهیر کې د شفافیت د اصل په پلي کولو بریالی شي، نو دا عواید به د اوس په پرتله 2 برابره لوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټوله افغانستان کې خبري شي. دا ساجي رادیو پروانه خبرونه کې وس روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام ناجه ساپي مختوړي. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د نری رنج یا توبرکلوس په اړه معلومات درکوي. توبرکلوس یو له هغو ناروغیو څخه ده چې هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو ژوند اخلي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صفایم تاثیر بولم له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تازه موندنې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 8000 کسان په دې ناروغي اخته کیږي او 10000 کسان په دې هیواد کې د توبرکلوز ناروغي له امله مري. د یادې ناروغي د نخو نخانو او مخنیوي پاره به متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. په کابل کې د نری رنج د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر لطف الله منظور سره خبرونه کیدی چې لومړی ډاکټر صاحب ته خره غلاستوي.
مهرباني زنده باشین
ډاکټر صاحب. خبرونه په سر کې که د نری رنج په اړه معلومات ورکړي چې څه ډول یو ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی. د قسمت سوال شما ایتو عرض کنم که توبرکلوز یا سل یا ناروغی ده او ساری انتانی ناروغی ده چه ده دول میکروب لکبله چه اقا میکوبکتیرم توبرکلوز نمیگی انسانانو تا پیدا کیجیم.
بلې ډېر زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه چې په عامه اصطلاح ورته سل وي، په همدې اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ، نو ډاکټر صاحب به یې ځواب کړي په خبرونه کې. د نری رنځ د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر لطف الله منظور سره خبرونه کې میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، که په دې اړه معلومات ورکړئ چې توبرکلوز په څو ډولونو ویشل کیږي؟
توبرکلوز یا سل په همدا ډول په دوه ډوله پیدا کیږي، یو د سیجی او بل بغیر نه سیجی. تمام عضویت ټول ارګانونه او ټول اعضا کیدای شي چې په توبرکلوز کې مصاب کیږي. توبرکلوز کې په شکل توبرکلوز شش است. زیاترین واقعات توبرکلوز شش است که همین شکل بسیار خطرناک و شکل ساری ازی است. غیر از شش دیگه به تمام قسمت عضویت هم میتونه که توبرکلوز دیده شوه، یعنی توبرکلوز تمام قسمت اعضا مثل توبرکلوز روده یا امعا، مثل توبرکلوزای جلدی یا از غدوات لنفاوی که به نام جیلی میگن، و توبرکلوزای استخوان، توبرکلوز اعصاب یا توبرکلوز مننجیت و دیگه توبرکلوزای نزد خانما اکثرا باعث اقامت از باعث توبرکلوز، و توبرکلوزای گرده، توبرکلوزای طرق بولی و انواع مختلف توبرکلوزای خارجی ریوی ما میگیم هم می باشه. ولی زیادترین واقع توبرکلوز 96 است که زیادتر ساری می باشه، از یک شخص به دیگه شخص بسیار سرایت می کنه و این قابل توجه جدی است و برای خود مریض و برای جامعه و برای دیگرها بسیار خطرناک می باشه.
خود یعنی ما در توبرکلوز بخشت باشیم توبرکلوز سمخش نشانیه داریم
بلکل سمه ده. نو دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي چې د توبرکلوز اصلي نښې نښانې څه دي؟
خدمت هموطن ما ته عرض کنم که زیاترین واقعات توبرکلوز گفتیم توبرکلوز شش می باشه. اولین آثاری که یا علائم یا نشانه هایی که پیش مریضای توبرکلوز شش می باشه او سرفه هست. کسایی که اضافه تر از دو هفته سرفه داشته باشه، در سرفهش بلغم باشه و اینا رو ما میگیم که احتمالاً این مریضا مصاب توبرکلوز شش باشه. پالوی از این میتونه که ضعیفی باشه و تب باشه و تب ضعیف و از طرف شب یک عرق خفیف باشه، زایی شدن وزن، ضعیفی عمومی بدن. و این مریضا وقتی باز قطعی میشه که ماینات ساده ازی، اونم ماینه بلغم است که او باید زودتر اجرا شه، باز او را ثابت میکنه که آیا این مرض مصاب این شخص مصاب توبرکلوز است یا نیست.
بلوریدون که لرو میره بنیو که سلام علیکم.
دا پوستن از دفتر صاحب نکام اوز دار که یو نو این مرض در دوی دری نیستی که پیدا شو ایدی پا ورده گو که در دی چت اتخه داغه گردای و سوای مزوردو که در گردای داغه که یو بریج پیدا کیزی ایس دوای نکیزی دلتا دیر خلق دی مرسا جم کری برا ولسوالای و پا غزنی که خو پارت نور سرسی دفتر صاحب آغا توم که دی داغه یو آغا تشره که دو خلق تا چی چو که دیر خلق غلی بندی دو اسنایم تیره دادا دی ملی چو کوایی آشلان دی مره ناسی تو که توای دا مرس بیخی دیر سوای داری چیش نپیدا کی دوال پیداش.
تاسو په لیکه کې اوسه ډاکټر صاحب ځنې پوښتنې لري، نو بیا به تاسو مفصل ځواب درکړي.
دا د چپې پښې او د چوکوای مراد او د ګردې کې یو درد پیدا کی چې دا د لاندې پښه ورسره ویدا کیږي. داسې نه چې د یو نه خلق په دغو د 50 نه د 50 نه تر 50 کالو پورې دا خلق په اخته شوي دي. که د دغو د یو مهرباني وکړه او یو ورورده
ای آثار علائم را که شما گفتین ای به توبرکلوز نمیمانه، ای توبرکلوز فکر نمیشه. شما میشه که این مریض بیارین در کابل ایجا بیارین در شفاخانه دیده میشه، مقصود در شفاخانه وزیر اکبرخان بیارین، دکتر صاحب ایجا میبینن، انشاءالله مشکل شما حل میشه، ای به توبرکلوز فکر نمیشه.
سلام علیکم.
و علیکم سلام امیر بانی.
زاولی جانم د هلمن ولایت د ګرمکل ولسوالۍ کاسر په تماس کې.
خو مېرمنې وکړې کده توبرکلوز پړه کومه پوښتنه ای؟
د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دا مریضي او کاست نه بل کاست تبادله کیږي کیا؟
ولی جان ورور دا مرض یو شخص بل شخص ته ساری ده انتقال کوي، تر هغه پورې چې هغه شخص چې ناروغ دی هغه تداوی نشي دا مرض ساری دی، خطرناک دی. بل شخص کې یو کور کې یو ځای کې که اوسیږي دا کیدای شي چې هغه سالم یا روغ شخص ته سرایت وکړي.
بلې ډاکټر صاحب، توبرکلوز تر ډیره د کوم عمر کسانو ته پیدا کیږي؟
توبرکلوز په هر عمر پیدا کیږي، خو ډیره د سوارلس کال تر 15 سال وخت ډیر واقعیت پیدا کیږي.
توبرکلوز لري د
تداوی توبرکلوز بر 6 ماه تداوی توبرکلوز ختم شد، ان شاء الله مریض 100% خوب میشه و در ختم 6 ماه بعدم باز دوباره معاینه میشه و در اون معاینه راپور میدن که بله کاملا خوب شد، دواش قطع میشه. من فهم که شما دوباره معاینه کردین 6 ماه بعد
د دوی لکه چې ریکا پریشوا ریکا زب کده دا شپږ میاشتو پتراسکی کڅوک دغه درمل پری دی نیمایي کې نو دغه ناروغي لسر نه تکراریږي، به چې ډاکټر ته ورشي کنه.
د توبرکلوز تداوی ډیر مهم دی چې منظم بدون وقفه بلا وقفه باید تکمیل شي. کله چې شخص تداوی پریگدی نیمگلی پریگدی آقا کیده چی چه یو بل دور توبرکلوز چه آقا مقاوم توبرکلوز نمیگی او لعادی توبرکلوز نه دیر خطرناک دی، دیر خطرناک دی کیده چی پا آقا بدل شی. لده که بلا دیر مهم دی، دیر ضرور دی چه یو مریض یو ناروغ آقا مکمل تداوی تکمیل کلیش پک میاش منظم د مشورې لاندې د ډاکټر او سی کارمند مشورې لاندې مکمل تکمیل کیده.
مننه حاجی صاحب عظیمی له هلمند نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ حاجی صاحب.
تشکر خوري ژوندې اوسې خدای دې تاسو ښه سلامونه تاسو ډاکټر صاحب او ټول کارکونکو ته زده دي.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زه به ډاکټر صاحب نو پارسي پوښتنه وکړم که تاسو
ډیر بخښي. مهرباني
سکر داکتر سر محترم، آیا اگر یک مادر با مرض توبرکلوز گرفتار باشه و طفل او مادر آیا سریزو تاثیرات داره؟ و دیگر سوال می بود ای از ایسی میمانه که از خاندانی میمانه توبرکلوز برای یک خاندان که یک نفر از او خاندان گرفته باشه مادرش اولادا و نواسا و
دیگرایش
من
به
اون
مساج شد.
تشکر از
استاد. زنده باشین جناب عظیمی صاحب، بسیار تشکر از لطف شما، سوال بسیار خوب کردین. مادری که به مرض توبرکلوز باشه طفلش باز اهتمامات وقایوی است که اونو مد نظر گرفته میشه تا طفل صحتمند باشه. مثلا طفل باید در اول باید چک شوه که طفل توبرکلوز نگرفته باشه، اگر گرفته بود بازو تداوی توبرکلوز میشه، در غیر از او باز واکسین میشه و در غیر از او مادر دوای خود بگیره و در اثنای مثلا اگر شیر میته امو اهتمامات مخصوص مثلا دهن خود بینی خود بسته بکنه با یک دستمال و هیچ کدام مشکلی نداره، میتونه طفلش شیر بگیره. یکی و خوشبختانه توبرکلوز مرض ارثی نیست، از طریق ارثیت نقل نمیکنه، یعنی پدر کلان یا مادر کلان یا پدر مادر کس اگر طفل توبرکلوز داشته باشه اطفالش به طور ارثی توبرکلوز نمی داشته باشن.
مننه عبدالقادر کندهار نپولی که کدهی مهربانی وکړه. سلام علیکم.
مهربانی آقای صافی عبدالقادر کنیم در کندهار ولایت. سلام ساج پر داکتر صاحب.
علیکم سلام مهربانی.
اول خو داکتر صاحب مفصل پر دی باندې خبر عوامل باندې خبری وکړلې. څه څه روز روان دی چې انسان دور باندې اخته دی، د دې مریضۍ اخته کس چې چیرې درملنه پر وخت باندې او پر هغه زمان باندې ولیکي دا کمی داسې نورې ناروغۍ ورسره تړل دي چې د انسان ورباندې اخته کېږي، او د دې هغه اساسي لامل د انسان هغه اول پړاو چې انسان په دغه مرضۍ باندې اخته کېږي لومړی پړاو یې د څه څخه پیل کېږي، او باید دغه انسان چې د درملنې پر ځای باندې مثلا بیره ولاړېږي د دې پر ځای دی زه خپله دا یو
کوچنی مریضی پایت بدی خرس نکرد ریزش مثلا بس فکر باندې ورته وکتل چې او دوا علاج یې په هغه دستي وخت کې په هغه مهم وخت کې ونیسي او علاج یې وکړي کم تاثیرات به ولري.
مهرباني محترم عبدالقادر خان، خدمت شما پیشتر هم گفتم که توبرکلوز عاملش یک میکروب است، یک او باعث مرض میشه، زیادترین واقعاتش توبرکلوز 6 میباشه. وقتی که کسی که اضافه تر از 2 هفته سرفه بکنه در سرفهش بلغم باشه و او احتمالاً توبرکلوز شاید داشته باشه، باید معاینه بلغم شوه. و آثار علائمش ای است که اونمو سلفه است که خوب نمیشه با دیگر دواها و ضعیفی است و روز به روز باختن وزن است. اگر به موقع امو وقت کشف شود، تداوی شود، بسیار سود آسان خوب میشه. اگر تداوی خود نکنه، یعنی تال بخوره، وقفه ها پیدا شود، مدت بگذره، بازی پیشرفت میکنه و باعث تخریباتی میشه در قسمت 6 که بازی تداویش یک ذره مشکل تر میشه و هر قدر زودتر کشف شود تداویش اونم قدر زودتر به مشکل خوب میشه ان شاء الله.
نورالدین لپکتیا ولایت نه مهربانی وکړه. سلام علیکم.
سلام علیکم. یا انسان دې سلام علیکم.
بل کومه پختنه هم لري؟
نه بل پختنه نشته.
ډیر مننه. مخکې عبدالقادر خان هم دغه مسلې ته اشاره وکړه، اساسي لامل څه دی د تبرکلوز؟ آیا ککړه هوا یا نور عوامل لري؟
عامل اصلی یک میکروب است که به نام میکوباکتریوم توبرکلوز زیاد میشه، ولی بعضی زمینه های مساعد یا بعضی شرایط مساعد است که مریض شدن آسان میسازه، که از او جمله میشه که هوای آلوده، هوای ملوث و مثلا شرایط اقتصادی خراب باشه و زندگی کردن با مریض توبرکلوز باشه، معافیت پایان باشه، دیگه امراض مثلا شکر و دیگه عادت ها مثلا سیگریت و اینطور چیزا اگر کس عادت داشته باشه، اونا امکان دارن که اگر به تماس مریض توبرکلوز زیاد قرار بگیرن وارد توبرکلوز بگیرن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام مهربانی.
ای پروانه ده هلمند ولایت سفر پاری که کیم ډاکټر صاحب محترم، به ډیر زیات سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته اوریدونکو. سلام
علیکم. سلام.
زما پر بدن چې دی د سپین سپین ټپونه د ډیر وخت کې چې پیدا شوي دي، دا چې دوا پکې شکیر چې دوا باندې بنده کې بیا به د مریضي بته دوامدار شي.
خدمت شما ایت عرض کنم که این لکه های سفیده که در جلد شما پیدا شده، این به توبرکلوز فکر نمیشه، این دیگه مشکل جلدی میباشه. شما میتونه همراه متخصصین جلدی و مشوره شوین، انشالله دوا میتن خوب خواهد شدیم.
دکتر صاحب، آیا حیوانات و هم انسانان توبرکلوز انتقالی کنم؟
زین وقت یه دول مرض دی چه اغا تو بقری توبرکلوز وایی، این که دایشی چه شدینه چه اغا پاستوریزه نیوی اغا خام اومی که دایشی چه یه اونم توبرکلوز چه بقری توبرکلوز نمیگی پیداشی انسان تا.
مننه بلوریدون که دای پولیکا که گروه چه دوی هم کما پختنه لری. دکتر صاحب مخکې د عواملو پاره هم ویلی او نخو نخانو پاره د نری رنز، که تاسو سره پاتې نورې پختنه یې نو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ. عبدالستار اخوندزاده پولیکا که دای مهرباني وکړئ.
خور زه خو سلامونه تا ته او محترم دکتر صاحب ته وړاندې کوم. عبدالستار اخوندزاده نه کوم.
خب مهرباني وکړئ کومه پختنه
ما د ډاکټر صاحب څخه سوال وکړي. توبرکلوز یو څوک چې په توبرکلوز اخته شي هغه څه نه او پرهیز لري، او که یو څوک د توبرکلوز تداوي وکړي د دغه تداوي په حالت کې د یو شخص او بل شخص انتقال کوي او کې نه کوي؟ دغه سوال ته که جواب راکړې به یې مهرباني.
سمه ده، ډېره مننه ډاکټر صاحب. مهرباني.
ډېره مننه اخوندزاده صاحب. زما سلامونه عمومنۍ. څوک چې په توبرکلوز اخته شي هغه هیڅ پرهیز نه لري، هر ډول غذا کېدای شي چې استفاده کړي هیڅ پرهیز نه لري. خوشبختانه کله چې تداوی شروع شي لدری اونې وروسته ډیر خطر د سرایت ډیر کم کیږي، ډیر لیک کیږي تداوی پس لدری اونې تداوی نه.
دوستانو، نن توبرکلوز یا سل ناروغی پر خبری کهو په خبرونه کې د نری رنز د کنټرول د ملي پروګرام ترنر متخصص ډاکټر صاحب لطف الله منظور سره په خبرونه کې میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. عبدالله شیرزاد را سره په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو
ټول همکاران ته سلام وایم. مدا څنګه ده چې ټبرکلوز څنګه کوم مریضی چې دا شي مریض پاختای چې دوا وکړي سی بیا هم د بلغم زیات یو اکثر کسان په دې مرضی نه یخته بلغم زیات د دې دوا څنګه تشخیص وکړو او که دوا د ده موږ ته راشي دا وشي موږ به ولیکو بلغم زیات دی اکثر خلکو ده.
زین نور شیرزاد صاحب ته داسې وایم چې زین نور ناروغیان هم دي چې هغه بلغم لري لکه برانشلاسما وایي سینه او بغل. خو تشخیص د توبرکلوز د بلغم ماینی دي چې هغه یو ډول مخصوص ماینه دي کله چې توبرکلوز رد شو بیا کېدای شي هغه بل ځانګړی دوا لري.
ډاکټر صاحب که چیرې د نری رنځ درملنه په خپل وخت ونه شي څومره ناوړې پایلې لري؟
د نری رنځ درملنه کله چې په وخت نشي هغه ډیر ما مخکې هم وویل چې بیا تخریبات پیدا کیږي په سږو کې تخریبات پیدا کیږي او کیدای شي چې بل نور خلکو ته دا سرایت وکړي او تداوی ژر نتیجه نه ورکوي.
او که چیرې مقاومت پیدا کی مخکې تاسې یادونه وکړه بیا دا هم کومه حل لاره شته؟
دغه کله چې توبرکلوز مقاوم شي یا مقاومت پیدا کیږي هغه ډیر طولانی مدت تداوی لري، دو کال تداوی لري او تداوی هم دیر مشکل دی، دیر سخت دی. خوشبختانه په کابل کې دغه د مقاوم توبرکلوز تداوی اوس کیږي، بیا هغه مریض هغه ناروغ بستر کیږي نظر لاندې بیا تداوی کیږي.
ډاکټر صاحب د توبرکلوز د درملنې مرکزونو په اړه که خلکو ته معلومات ورکړئ چې بېلابېلو برخو کې دغه مرکزونه شتون لري او کولی شي چې دوی نږدې مرکزونو ته ورشي او درملنه وکړي؟
خوشبختانه د توبرکلوز مراکزونه ورځ په ورځ ډېر کیږي. مونږ په ټول افغانستان کې په لیر لیر ولسوالي او ګوټ ګوټ کې مونږ مرکزونه لرو. زمون مرکزونه دوه ډول دي، یو یوازې تداوی مرکزونه دي بلې تشخیص او تداوی کیږي، یعنی په ځینې مرکزونه تشخیص بیا تداوی کیږي که تداوی و دلته یو ځای تشخیص بل ځای کیږي بیا د تداوی لپاره نور مرکزونه تلیږي. مونږ په ټول افغانستان کې نږدې 1400 مرکزونه لرو تر ټول افغانستان کې مونږ په خخ لرو مرکزونه. خوشبختانه دیر دی او تداوی رایگان ولیا دی کافی او مکمل دوا یو شان دوا د شی کوالیټی شی کیفیت دوا مونږ ټول مرکزونه کې لرو.
نظر کے سنگ خارم گورا ماتا ستا نظر کے سنگ خارم زمجنون دمینے دے منظر کے سنگ خارم گورا ماتا سنگت کار گورا ماتا
تا نظر کے سنگتار گورا تماتا سمندر کے سنگکار گورا تم تا نظر کے سنگکار گورا تم